السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې ده، یو ساعته خبرونه ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سوي هیئت ځینې غړي وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع یو خنډ دی. نن شنبه ده، د زمري اسد 15 د اګست میاشتې 15. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د سولې مرکزي پلاوي پر غړي فوزي کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلی. اوه افغان پولیس په روزګان او کونړ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دی. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د سولې مرکزي پلاوي پر غړي فوزي کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن شنبه پر ټویټر د ښاغلي غنی له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان پر فعالو میرمنو برید د نولس کلونو ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د هغوی د هڅو مخه نسي نیولی. په همدیال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هغه څه غندلی چې د سولې د مرکزي پلاوي د غړي د وژلو هڅه یې بللې ده. ښاغلي عبدالله پر خپل ټویټر له حکومت غوښتي چې د دې پیښې عملاندې پیدا کړي. د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د حکومت مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي تېره شپه پر خپل ټویټر د اغلی کوفي د ټپي کېدو خبر ورکړ. نوموړي ویلي میرمن کوفي تېر ماښام د کابل پروان پر لویه لاره د ناڅرګند وسلوالو په برید کې ټپي سوې ده. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د سولې د مرکزي پلاوي یو بل غړي باتور دوستم ویلي د بشریت دښمنانو د میرمن کوفي د رسار ژغ د خاموشه کولو قصد درلود. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د دې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. دا پیښه داسې مهال سوې چې په نږدې ورځو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. او افغان پولیس په روزګان او کونړ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي طالبانو تېره شپه په یادو ولایتونو کې د پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي وویل چې د دې ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو سره د افغان پوځیانو برید یو ساعت دوام وکړ. نوموړي د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه وویل
تېره شپه د یکلنګي او صوفیانو په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ډله ییز بریدونه پیل کړل. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوستو باندې په نتیجه کې 15 تنه ملي پولیس شهیدان سوي دي او 15 تنه ملي پولیس ټپیان سوي دي.
بلخوا د کونړ امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار هم نن ازادي راډیو ته وویل چې په مرورې غازی آباد او دانګام ولسوالیو کې دوه پولیس د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې ووژل شول. د دواړو ولایتونو چارواکي په دې پیښو کې وسلوالو مخالفینو ته هم د مرګ ژوبلې اړولو خبر کوي، خو دقیق شمیرې نه دی ښودلی. تر اوسه طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ اوو میاشتو پرتله سږ کال د هیواد 90% صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کورونا وایرس د روان کال په لومړۍ دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتې زیان بیرته جبران شو. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. ښاغلی لوکاشینکا وایي د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه یوازې د بیلاروس لپاره ګواښ نه دی. د بیلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا د نوموړي له قوله راپور ورکړی دی. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې نن د اګست 15 هم په بیلاروس کې زرګونو کسانو د ولسمشري انتخاباتو د پایلو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړ. تر دې یوه ورځ دمخه د لوکاشینکا عمده انتخاباتي سیالي لانا تخانوفسکایا له لیتوانیا څخه په یو ویډیوي پیغام کې د ونی د پای پر رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. اغلی تخانوفسکایا همدارنګه زیاته کړې چې د اعتراض کوونکو په وړاندې زور زیاتای د منلو نه دی.
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او ډیالوګ پیل کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 6500 کسان نیول شوی دي. د لوکاشینکا د 16 کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ده پر ضد تر ټولو لویه ننګونه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. له دې پریکړه لیک سره د روسیې او چین د سخت مخالفت له کبله مخکې له مخکې تمه کېده چې په امنیت شورا کې به تصویب نسي. دا دواړه هیوادونه په دې شورا کې د ویټو حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له دې رای ورکولو وروسته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حساب کتاب ته د ایران په درولو کې ناکامه سو. نوموړي زیاته کړې دې شورا په نړۍ کې د ترهګرۍ لوی ملاتړي ته اجازه ورکړه چې وژونکي وسلې وپیري او وپلوري او د منځني ختیځ د هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولې دي. او هغه هیوادونو چې د کورونا وبا زیات ځپلې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې هیوادونو کې امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسه او اسپانیا شامل دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت له خپلو سرحدي بندرونو څخه کاناډا او مکسیکو ته پر غیر ضروري سفرونو بندیز د سپتمبر تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو هم یو لړ نوي تدابیر اعلان کړي او یا یې پخوانی هغه تمدید کړی دی. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سي وحیات ځینې غړي وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو په مسله کې راغلی خنډ د دغو خبرو په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. دا هم وری چې د ایران په مشهد د شر کې د فاطمین ځواک لومړی داسې غونډه سوي چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین شیعه افراطي سازمانونو پکې برخه اخیستې ده.
ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې راتلونکي کوم فرصتونه سي په افغانستان کې د دوی لپاره هغه کې دوی خپل برخه ولري.
د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو هڅه کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز تمدید په هدف د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ تاسو آزادي رادیو ته ورځ روانه خبرونه تر پینزو بجو دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سوي هیئت ځینې غړي وایي د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع یو خنډ دی. که څه هم افغان حکومت د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له ډلې اتیا د پنځمې پر ورځ خوشي کړي، خو د مذاکره کوونکي هیئت ځینې غړي وایي چې دغه پروسه ځکه ځنډېدلې چې د دوی په وینا طالبانو لا هم د افغان حکومت زندانیان پوره نه دي خوشي کړي. فیروزه عزیزي او نور حال.
ظاهراً بین الافغانی خبری اترې له یو نوی خنډ سره مخ دي. یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي حکومت ځکه د طالبانو پاتې بندیان تر دې دمه نه دي آزاد کړي چې لا هم د دې جالې په بند کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سته. عبدالحفیظ منصور چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي غړی دی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید ټول اسیر امنیتي ځواکونه خوشي کړي.
تعدادی از نیروهای دولتی که اسیر طالبان هستند هنوز اونها آزاد نشد. ما
قرار یو شمیر هغه دولتی امنیتی ځواکونه چې له طالبانو سره اسیر دي لا هم آزاد شوي نه دي. هغه مونږ ته د 15000 بندیانو د آزادولو وویل. مونږ ورته 15500 کسان خوشی کړل. مقابل لوري هم باید زرتنه هغه ځواکونه او د ملي اردو منسوبین چې له طالبانو سره دي آزاد کړي وای. مونږ د هویت او ځایونو په اړه پوهیږو. طالبانو ته مو وویل هغوی هم باید آزاد کړي. یوازې همدا د زرو تنو آزادي مو ترې وغوښته، اضافه نه، خو لا هم دا بهیر بشپړ شوی نه دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ملکیانو د خوندیتوب مشر انتظار خادم هم ازادي راډیو ته ویلي و چې یو شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم له طالبانو سره په بند کې پاتې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه د دغې ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو وړاندې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د افغان حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د افغان حکومت مشرانو د سولې مشورتي لوی جرګې غړو ته ویلي و چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د لړۍ له پیل 3 ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې اترې پیل سي، خو د اتیا طالب بندیانو له خوشي کولو وروسته چې د تېرې پنجشنبې په ورځ ناوخته خوشي سول لا هم د دغو خبرو د پیل ترک نه لګیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان اهل شاهین ازادي رادیو ته پیو پیغام کې لیکلي چې تر هغه به بین الافغاني خبراتور ته ولاړ نسی تر کومه چې د دوی ټول 400 بندیان نوي خصوصي سوي. ښاغلی شاهین ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د دوی له لوري اجنډا بشپړه سوې ده. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویاند صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل اوس چې د 400 طالب بندیانو پر خلاصون پریکړه سوې، طالبان باید زر تر زره مخامخ خبرې اترې پیل کړي.
له هغه وروسته چې ولسمشر د 400 طالب بندیانو پر خلاصون پریکړه وکړه، اوس د دې وخت دی چې طالبان دا فرصت له لاسه ورنکړي او زر تر زره دی د مستقیمو خبرو ته ننوځي. خو دا چې دا مذاکرات به کله پیلیږي لا مشخصه نه ده.
افغان حکومت د دغو لانجمنو 400 طالب بندیانو له ډلې تر دې دمه 80 کسان خوشي کړي دي. خو دا چې پاتې 340 نور طالب زندانیان کله خوشي کیږي، افغان حکومت یې په اړه څه نه وایي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د تاکل سوي حیات ځینې غړي وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع ستر خنډ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران په مشهد ښار کې د فاطمینو ځواک لومړی داسې غونډه سوې چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین شیعه افراطي سازمانونو پکې برخه اخیستې ده. فاطمین ځواک د سپای پازران د قدس ځواک هغه څنګه ده چې تر ډیره په ایران کې میشت افغان کډوال پکې غړي دي. د فاطمین ځواک غړو په سوریه کې هم د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ جګړو کې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د فاطمین ځواک غړو له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سپای پازران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستو خبره کړې ده. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر خوشحال خلیل څخه مې د امریکې په پیل کې شبه مخکې پوښتنه وکړه چې د فاطمین ځواک د غونډه ولې په ایران کې رابلل سوې ده.
دغه غونډه چې د ایران په مشهد ښار کې رابلل سوې ده، دا تصادفي نه ده. دلته په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده او د سولې پروسې په جریان کې ممکن د افغانستان دغه روان جنگ یا بیخي بند شي، سوله وشي او یا هم دغه خشونت کم شي. نو په دواړو حالتونو کې ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې، چې راتلونکي کوم فرصتونه سي په افغانستان کې د دوی لپاره، هغوی کې دوی خپل برخه ولري او فعال نقش ولري. په دواړو حالتونو کې که چېرته په افغانستان کې خشونت کمیږي او یا سوله راځي، نو دلته د افغانستان د حکومت یا دولت هغه رسمي هیوادونو سره روابط زیاتېږي، خصوصا عربستان سعودي سره. نو دلته ایران مخکې نه مخکې غواړي چې هغه خپل نیابتي جنګیالي سي دي، دغه فاطمین سي دي، اکثر افغانان دي او افغاني وزیر بیا دي چې د سوریه کې جنګیدلي او د سوریه کې وضعیت نورمال کېږي. نو دوی دغه وخت کې غواړي چې افغانستان کې راتلونکو برنامو لپاره هغه کوم اهداف سي دي هغه لپاره استفاده کړي.
فاطمین ځواک څومره د توان لري چې د ایران هغه نیابتي جګړې یا اهداف چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پر مخ بوزي او عملی کړي؟
یو خو د عملی اړخ نه، په افغانستان کې کومو وړ کوونه غوړي، افغانستان کې یو د پام وړ شیعه ټولنه لري چې د تجدید تقریبا په دغه افغانستان کې کوم د قدرت خلا را مسته او تیر سالویت کولونه کې دوی به هجرت کړی د افغانانو ولته د اهل تشیو او د دې حکومت کې دوی نفوذ لري، عملاً کار کړی ده. نو دوی هر وخت کې په کابل کې چې کوم مذهبي ورځې نمانځل کېږي، هغه که د خمینی ورځې دي او که نورې ورځې دي، نو دوی دلته فعال دلته دوی خپل همیشه غوښتل چې هغه د قدرت نمایش په نرمه توګه باندې خپل وړاندې کړي، خپل نفوذ وښيي د افغانستان کې، چې یعنې ایران دومره نفوذ لري. دا چې د اول ځل ده چې دوی یوه نظامي برخه ته دومره اهمیت ورکوي د افغانستان په برخه کې، نو دوی کولی شي همیشه که چېرته داسې وضعیت راځي، ما مخکې ویلي که خشونت کمیږي یا سوله راځي، چې هغه سوله یا هغه خشونت کمیدلو کې د ایران هغه نفوذ ته چې دا مخکې جوړ کړی دغه تاوان رسېږي. نو طبعا دوی د فشار په توګه باندې کولی شي دغې ډلې نه په افغانستان کې استفاده وکړي یا په نامنې کې استفاده وکړي او معمولا نامنې کې ترې استفاده کولی شي.
په ایران کې د فاطمین ځواک دا غونډه چې د غچ اخیستنې او د مبارزې د دوام خبره پکې کیږي، د افغانستان د سولې له پروسې سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې د سولې پروسه هم مهمې مرحلې ته ننوتلې ده.
زیات نه زیات د سولې پروسې پورې اړه لري د افغانستان، ځکه داسې نور عوامل هم وي لکه تاسو چې مخکې ورته په خبرونو کې اشاره وکړه، چې ایران په دا اوس امارات سره یا مثلا نورو عربي هیوادونو سره هم د اسرائیلو سره دېس خلکو سره مشکلات لري، په سوریه کې مشکلات لري، هغه نړیوال بود نه علاوه په افغانستان کې چې کومه سوله کېدونکې ده، په دې کې ایران د دغه فشارونو په طریقه غواړي چې د اقل یا ځان په دې سوله کې داخل کی او یا د اقل ورته یو امتیاز ترلاسه کړي. لکه مخکې چې کوم تغیرات په افغانستان کې راغلي 2001 کال کې، حتی هغه وخت کې چې امریکا او ایران په خپلو کې سره همیشه دغه څلور لسیزې سره په تخاصم کې وو، حتی په هغه وخت کې هم چې کله امریکایي ځواکونه ناټو ځواکونه افغانستان راتلل، نو ایران سره یو ډول تفاهم سوی و، یو ضمني تفاهم سوی و. بیا دغه دلته طالبان نظام چپه کولو کې هم مرسته کړې وه. که هغه سوله وي، که هغه د خشونت کمښت کی، نو د افغانستان د نظام په اډانه کې که چېرته د دوی په غوښتنې هغه نفوذ هغه دوی چې فکر کوي چې په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه کړی ده هغه ته کوم ضرر رسېږي، نو ممکن د دغه یو اشاره ده دې ته چې موږ کولی شو بیا موږ نظامي توګه هم په افغانستان کې
اوس د افغانستان حکومت څه وکړي چې له یوې خوا هڅه کوي ایران سره دوستانه اړیکې ولري، له بلې خوا هڅه کوي چې د امریکا تر څنګ وي او د مهمې شریک په توګه یې د ځان تر څنګ ولري؟
د افغانستان حکومت په تېرو شلو کلونو کې د ایران سره ډېره ښه ډیپلوماسي لرله، د پولې په سر کوم اختلاف نه لرله، روابط ډېر حسنه وو. د امریکې او د افغانستان حکومت د خپلې ډیپلوماسۍ له لارې د امریکې او د ایران ترمنځ دغه تعادل ساتلی و، خو اوس که چېرته دا تعادل خرابېږي نو هغه یو علت دی دغه یې چې د فاطمینو ډله یې ځکه دینه مخکې د افغانستان حکومت د ایران له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ډله لغوه کړي، نو که دا نه لغوه کېږي او لا پسې مضبوطېږي او د افغانستان پولې ته څېرمه دوی همدغه رقم تحرکات یا غونډې ته دوام ورکوي او هلته د غچ اخیستنې خبرې کوي او د غچ اخیستنې لپاره هم د افغانستان د ځمکې نه د استفادې خبره کوي یا د قاسم سلیماني د غچ او د انتقام خبره کېږي، نو د افغانستان حکومت کولی شي دغه موضوع نړۍ سره شریک کړي، نړیوالو سره شریک کړي، امنیت شورا سره شریک کړي، دغه یو تهدید په توګه وګڼل شي او دغه تروریستي دغه ډله ممکن وګوري چې دغه په یو تروریستي ډله په توګه د تور لیست کې شامل شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل وو. د ایران په مشهد ښار کې د فاطمین ځواک لومړی داسې غونډه سوې چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین افراطي شیعهګانو پکې برخه اخیستې ده. فاطمین ځواک د سپای پازران د قدس ځواک هغه څنګه ده چې تر ډیره په ایران کې میشت افغان کډوال پکې غړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداروي د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو هڅه کوي. د دې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان هوایي برخه کې د پام وړ پرمختګونه سوي دي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفای زاده د شنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوی لسیړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په مخه تر سره شوي تر ډیره عملي شوي دي.
زمون همکارانو د معیاري کولو او د کو نړیوال سازمان د پلاوی لخوا په ګوته شو ستونزو د حل لپاره کار کړی او د هوایي چلن ادارې د تخنیکی حقوقي فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوې دي. د تخنیکی کدرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شوی چې د کورونا وایرس د بندیزونو له لرې کېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوی د تیر کال څېړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند د سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر طلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایی چلن اوسنۍ رهبری هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغان الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زموږ زړی دي. موږ سیکنډ هینډ بال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي. دا تیاری د افغانستان په هغه معیار بین المللي به اوس هم نه وي برابرې که هر څومره دوی د تور لیست نه وایستل شي او نه ایستل شي. مونږ دا غواړو چې د افغانستان یو مجهز هوایی ملکی چلند اماده شي.
اوس مهال افغان هوایی شرکتونه یوازې د عربي متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمیر نورو آسیایي هیوادونو ته الوتنې کوي.
د ډیوی نادر راپور مو ورید. د ښځو د حقونو ځینې فعالان او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د ښځو علي شورا باید واقعا د ښځو د ستونزو د حل لپاره اقدامات وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا جوړه شوې ده. د دې شورا غړي وایي چې د ښځو په برخه کې پرمختګونو ته ژمن دي. تفصیل له خان محمد سین.
د ښځو د عالي شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د ښځو د عالي شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړې دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغېزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړې سورای اکبري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې د غږ د اورېدو لپاره به یوه مرجع موجوده وي. دې له حقوقو به یو مرجع چې دین دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبینه یم او پونیک فعالی ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د ښځو د عالي شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږ ویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. له دې ډلې مسعوده کوهستاني وایي مخکې له دې هم د ښځو لپاره ډېر بنسټونه جوړ شوي وو خو د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې هیڅ کار ونه شو کړی.
دغه پریکړه نه یوازې دا چې مؤثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارتي کمزوری ښودله. د دغه شورا د جوړېدو پر ځای ښه وه چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
مرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت ترڅنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنۍ او ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا وړاندیز سوی پریکړه لیک رات کړ. پر ایران د وسلو دغه بندیز راتلونکي اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي، خو امریکا په خپل وړاندیز کې امنیت شورا غوښتنه کړې وه چې وی غزوي. اسدالله الدین د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید ته له پرونۍ رایه اچونې مخکې معلومېده چې دا پریکړه لیک به تایید نه شي. د ایران دو سیمه ایزو متحدانو، روسیې او چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري، له پایله د امریکا په ملاتړ وړاندیز شوي د پریکړه لیک سره مخالف وو. پریکړه لیک ته د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو له ناکامې رایې ورکونې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امنیت شورا دې کې پاتې راغله چې له ایران سره حساب کتاب وکړي. پامپیو ویلي پر ایران د وسلو بندیز د نه غځولو پریکړه به ایران ته چې د نړۍ په کچه د ترهګرو لومړۍ درجه ملاتړی دولت بللی دا لاره برابره کړي چې وژونکي وسلې واخلي او خرڅې کړي. پامپیو زیاته کړې امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه تېروتنه سمه کړي. پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دو غړو مثبته، دو منفي او یولس نورو ممتنع یا سپینه رایه ورکړه. واشنگټن د رایه اچونه کې حتی هغه نه رایه هم ترلاسه نه کړې چې په وړاندې یې چین او روسیې د ویټو له حقه استفاده کړې وای. په ملګرو ملتونو کې د چین ماموریت بیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي پایلې وښوده چې یو اړخیزتوب هیڅ ملاتړ نه شي خپلولی او زور ازمایل به له ماتې سره مخامخ کیږي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون کې دا خبره راغلی چې پر تهران به د وسلو بندیز د 2006 کال د اکتوبر په 13 پای ته رسیږي. هغه مهال امنیت شورا هم په خپل 2231 نمبر پریکړه لیک کې دا موضوع تایید کړه. امریکا بیا له دې وړاندې ګواښ کړی و که د ایران د وسلو بندیز تمدید نشي دوی به پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه له سره ولګوي. هغه ګام چې د کارپوهانو په باور امنیت شورا به له کړکېچ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي د 2211 نمبر پریکړه لیک له مخې امریکا دا حق لري چې د امنیت شورا د پخوانیو پریکړه لیکونو مخه ونیسي. نوموړی ویلي امریکا به پر ایران د وسلو د بندیز په برخه کې خپلې هڅې ونه دروي. روسیې، چین او د اروپا هغو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي د امریکا دا ادعا تر پوښتنې لاندې راوستلې چې کولی شي د امنیت شورا د پخواني پریکړه لیک مخه ونیسي. د دغو هیوادونو په باور امریکا ځکه له دې حق نه استفاده نشي کولی چې دغه هیواد 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له اټومي تړونه ووت او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی بیا ویلي که امریکا او امنیت شورا پر ایران بندیزونه ولګوي نو دوی ورته نامحدوده ځوابونه لري چې په خبره یې مسؤلیت به یې هم امریکا او د دې ګام نورو ملاتړو ته متوجه وي.
ستاسو له پیغامونو
دا مشکل دی چې ما د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ساړي ته نیولې ده. ورور دلته غلاوي کېږي چې دغه حکومت پاملرنه نه ورته کوي. ورور د دغو غلو مخ نه نیسي. په یک سالانه مشرانو کښې سپاره دي. ورور سلای ورڅخه دي د شپې را ځي. ورور ترکانې نیولي غلاوي کېږي. ګوره که څه ملکي سړی غلا نه شي کولی نه ملکي سړی سلا پیدا کولی شي چې د خلکو پسې را ووتله دوی یک سل په هوا کې مخ پر بازار باندې ولاړله. هیله ده وروره چې دا زما پیغام
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه دا پیغام ثبتومه. دغه زمیر د میر بازار سړک چې دی دغه څو میاشتې د مخه نیم سړک جوړ شو. د جاني بانک د خوا څخه پیسې بودیجه ورکول شوې وه. نو دغه نیم سړک چې دی دغه پارت دی چې د دغه نیم سړک پیسې د غلو خپلو جیبو ته واچولې. په دې موږ نه پوهېږو او کوال وتلې او که په مځکه ننه وتلې چې دغه بودیجه څه شوله. د دغه تروژې نیم کار شوی دی نیم کار پاتې دی. دا خو معلومداره خبره ده چې دا نیمې پیسې غلو په جیبو کې اچولې دي. د لوړپوړو چارواکو څخه زموږ دا هیلو امید دی چې دغه زموږ په سړک باندې غور وکړي سر په وګرځوي. دغه خلک ډېر دا سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نیسم. وسلام
یادین محمد سرخان ولایت سرخود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. څنګه د پولي او پراختیا وزارت څخه دا غوښتنه چې هیوادونو په خطه کې او عامو خلکو ته کارونه برابر کړي. پر خدام دي احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
پر بیلابیلو موضوعاتو د اوریدونکو اسمسونه هم راغلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زاکر شیخ د کونړ له مرکز اسدآباد په خپل سیمه کې لیکلي هغه افغان مشران چې د ایران د فاطمین ځواک ملاتړ کوي او یا هم په دغه ځواک کې د افغان ځوانانو له ګډون سره موافق دي، حکومت باید دغه کسان په نښه کړي او د یو بهرني هیواد د جاسوس په څیر چلند ورسره وکړي. قاسم ځواک له هلمند: په افغانستان کې داعش ډله نسته. کومه ډله چې د داعش په نامه په افغانستان کې جنګیږي دا د پاکستان ملیشه دي او ټول مالي او نظامي مرسته د ده په خبره چې پاکستان ورته برابروي. اسماعیل دانش له ننګرهار: ولس داسې یوې سولې ته ناکراره دی چې ولس پکې په پوره معنا خوندي وساتل سي او ملکي تلفات ختم سي. ملا نقیب الله مغفور د هلمند د نادلي لوی باغ څخه لیکلي: طالبان او افغان حکومت باید نور ورور وژنه پای ته ورسوي ځکه چې ټول افغان ولس د جګړو ستړی سوی باید سراسري وربند وسي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکلي: که افغان حکومت په رښتیا سره سوله کوي نو د پاکستان حکومت سره دې سوله وکړي ځکه چې پاکستان د ده په خبره چې د ترورستانو ځای دی. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي لیکلي: افغان حکومت او طالبان باید اول د جنگ ماشين ودروي بیا د سولې خبري پیل کړي. عبد العزيز غالب لمرجي لیکلي هر کله چې پاتې 340 طالبان جان آزاد سي په هغه ورځ به بین الافغاني خبري پیل سي. د پکتیا له سمکني ولسوالي نه سلمي ولا حليمي تندر لیکلي په سمکني ولسوالي کې امټن شبکې انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري دي او قریب محمد نبی مینوال د هلمند لن دلیل کلی چې د هلمند په بس روختون کې زیات ستونزې ستاسو د هلمند والی او نور چارواکي باید مشکلاتو ته پام وکړي. څلورنیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د سولې مرکچی پلاوی پر غړي فوزیه کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلی دی. د ولسمشر وین صدیق صدیقي نن شنبه پر ټویټر د شغلی غنی له قوله لیکلی چې وایي د افغانستان پر فعالو میرمنو برید د نولس کلونو ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د هغوی د هڅو مخه نسی نیولی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم هغه څه غندلی چې د سولې د مرکچی پلاوی د غړي د وژلو هڅه یې بللې ده. شغلی عبدالله پر خپل ټویټر له حکومت غوښتي چې د دې پېښې عملاندې پیدا کړي. تر اوسه پر فوزي کوفي د برید مسلحت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دې برید کې لاس نه لري. او افغان پولیس په روزګان او کنر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي طالبانو تیر شپه په یادو ولایتونو کې د پولیسو پر پوسټو د لیز بریدونه وکړل. د روزګان د والی ویان زرګی عبادی وویل چې د دې ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو سره د افغان پوځیانو برید یو ساعت دوام وکړ چې 15 پولیس پکې وژل شول او 15 نور ټپیان دي. دغه راز د کنر امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار هم نن ازادي راډیو ته وویل چې په مروري، غازی آباد او دانګام ولسوالۍ کې دوه پولیس د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو د دې پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. شغله لوکاشینکا وایي د ولسمشر په توګه د د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه یوازې د بلاروس لپاره غواښ نه دی. د بلاروس دولتي خبري اژانس بلتا د نوموړي له قبل دا راپور ورکړی دی. د څرګندونې داس مال سوي چې نن د اګست 15 هم په بلاروس کې زرګونو کسانو د ولسمشر انتخاباتو د پایلو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړ. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا اوړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي.
لفری بازه هر څه مننه د چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه ده او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایت لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبري حقیقت سره او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خوترغ مخ کې ديني راپورونه راخلو. ورزګان ته د امنیتي او ولایتي ادارې د چارو د ارزونې په هدف د مرکزی ادارې تللی هیات د دغه ولایت له خلکو سره د پروژو او امنیت په برخه کې ژمنې کوي. د دغه هیات مشر ازادي راډیو سره څرګندونې کړي چې تفصیل شریف الله شرافت په یو راپور کې راکوي.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی چې ارزګان ته دغه راغلي پلاوی مشري هم کوله او ورسره د ملي دفاع کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مرستیالانو هم ملتیا کول، تېره ورځ ناوخته یې ارزګان ته سفر کړی. دغه پلاوی چې د رئیس جمهور په هدایت او د ارزګان د خلکو په غوښتنه د دغه ولایت د امنیت او د ولایتي ادارې د چارو د ارزونې په موخه یاد ولایت ته سفر کړی و، له خلکو سره یې تر لیدو کاتو او تر دوه ورځو ارزونې وروسته دا تایید کړه چې د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په 15 او 16 کیلومترۍ کې له تیرو 4 کلونو راهیسې محاصره کړي او د بیا رغونې کارونه هم په کښې کې کم ترسره سوي دي. د ملي امنیت د لوی ریاست ولایتي مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي چې د یاد د پلاوی ملتیا کول د ارزګان د خلکو سره ژمنه وکړه چې د ارزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې او د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د امنیت د ښه کولو لپاره به د دغه ولایت د پولیسو، ملي اردو او محلي پولیسو په برخه کې تشکیلات ورته زیات کړي.
دغه څه چې مې وعده در سره وکړه رئیس صاحب به اردو ملي او پولیس دا برابرې د دغه لارې د حمایت لپاره د راوت اجزام موږ لار خلاصو. هغه ته زه ولاړ هر وخت سوماته وایي تاسو په مټ باندې زه خلاصوم ټول شیان درکوم او د دغه خیزش ته سلام پیشنهاد کړم، حمایت ته پیشنهاد کړم، د پوستو مشکل یې مه وکړه، قوي پوستې ورته جوړې.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی بیا د دغه ولایت د خلکو سره د غاجان د بند او د سولر برښنا د جوړولو ژمنه هم وکړه. نوموړي د دې ترڅنګ د پوهنې او صحت په برخه کې د پروژو د پلي کولو ژمنه هم وکړه.
رئیس جمهور صاحب همدغو الفاظو ستاسې یاده کړې، په همدغو الفاظو باندې کوم او تعقیب به یم دما تر څو پورې ما کار نه کړی. تاسو وکیل صاحبانو، تاسو ولایتي ادارو خبر یې چې موږ به یې تعقیبو تر څو تاسو ته د غاجانې بند کار شروع شي او د رئیس صاحب هم همدغه اب زموږ یا اوبه زموږ ابرو دي او موږ نه پرېږدو چې خپل ابرو به نورو هېوادونو ته وبهیږي. بنا په همغه